السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغانستان کې د جګړې شدت او دوام ته اندېښنې زیاتې شوې.
پاکستان د شنې لرو له دوه لخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي.
د غزنی قرباغ کې جګړې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
قرباغ ولسوالۍ طالبانو لپاره کلابند تلویخ د بازار لوټ شوی ده او هم رنگ شوی.
کوهنه وزارت د قراردادي ښوونکو ګمارنه پیل کړي.
هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا او اساس صحنې په نظر کې نیول کېږي څو د ښوونکو د کارښت ستونزه حل شي.
ولادي فستولالا هم افغان میرمنې ګواښي.
افغانستان کې د فستولونو مسله د ښځو په منځ کې ډېره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کېږي.
او امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر ټیټې کچې ته رسیدلی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم ک تر پای را سره پات شي. د انصاف په لاټه کې او د ورکو عزیزانو د لاټه پروګرامونه هم درته لرو. پایل کې خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پر یو کور په وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو د تنخواو د څلور میاشتني ځنډ او نورو ستونزو له امله کاري اعتصاب کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار، زما لورونه، زما والده په شهادت رسولې دي، دوه زخمیان لرم، یو مې ورندر دی، یو مې مریره ده.
تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبه ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او پوځ هم د دغه پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان نه په زلونو غوښتي چې خپل پوله کنټرول کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل په افغانستان کې د تروریزم هیڅ مرکز نشته او تقریبا ټول هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کې مرکزونه دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوي او نه یې هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړي. دغو ډاکترانو چې شمېرې لسګونو تنو ته رسیږي دغه کاري اعتصاب نن یکشنبه د خوست مرکز او د ولسوالیو په دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو کې پیل کړی دی. د اعتصاب کوونکو له ډلې چې نن د خوست د روغتیا ریاست مخې ته راټول شوي ډاکتر صدیق الله منیب ازادي راډیو ته وویل
نوې میاشتې کېږي چې شل پیسه د معاشر نه ګرځولی دی او څلور میاشتې چې موږ په مجموع کې ټول معاش دی هغه هم نه درې کړی او هغه د وګانو چې دوی موږ ته رالیږي ډېر بې کیفیته او هیڅ نه وه ریسپانس مریض ته نه ورکوي. دویم قدم کې دا چې موږ کلینیکونه څوارلس کاله پنځلس کاله کېږي تر دې مهاله پورې ارتقا نه ده ورکړي.
اعتصاب کوونکي ډاکتران خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو به دوی اړ شي چې د ولسوالیو کلینیکونه بشپړ وتړي او د ملي شورا مخې ته د اعتراض په توګه خیمې ولګوي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري مني چې تر 500 پورې ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي اخیستي، خو د دې په وینا چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده او د وزارت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هواره شي. له دې مخکې د نورستان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ورته اعتصابونه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي، خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکېچ لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبري اژانس د خغلی قالیباب له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د میل 28 وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې دغه درې میاشتنی موافقه لمخه په اټومي تاسو کې دیننه د نصب شوی کمرول لار معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دې یو بل نه خده چې د متحدو ایالاتونو او نور پر مخ چهاته کوي له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي ور تړل کیږي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې روانه اونۍ وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2018 کال شوې او له مخې دغه ادارې ویلي وو چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه یې مهرولا کړي دي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې 2 میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. تاسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. او د ماونټ ایورست لکتر لګا سل غرختونکو او مرسته کوونکو پر کورونا وایروس اخته شوی. دا خبره د غرختونکو د ډلې یو لارښود کړي خو نیپالی چارواکو هغه نه ده تایید کړي. اتریشي لوکاس فورتنباخ پرون شنبه اسوشتد پرست وویل چې د وروستیو ټیسټونو له مخې د یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالی شرپا لارښودونکو د نړۍ په تر ټولو لوړه څوکه کې پر کورونا اخته شوی دی. فورتنباخ زیاته کړه په کم کې د دې په ګډون لکته لګه سل ژغورون کې ډاکټران لار خو دن کې او نور عمل پر کورونا اخته شوی او خیداش می د 1.5 لک 200 تر منځوي. نیپالی چارواکو دا خبره چې ګواکې د هیمالیا د غرونو په کمپونو کې د غرختون کې او نور ملاتړي پر کورونا اخته شوی وی رد کړی ده.
غواړی چې دغه خبرونه ولولې زموږ وب پاڼه ته ورشي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دغه هیواد کې روانه تیز جګړه د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکېلو خو غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي بیا وایي چې د خبرو په موخه دوه ته د دوی پلاوي روانيږي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړې دوام او د اندېښنو زیاتېدل. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روانه جګړه او د تاوتریخوالي زیاتېدل د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ نن ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه د سولې خبرې دي نه د تاوتریخوالي او جګړې دوام.
لابد مرغه تاوتریخوالي ادامه پیدا کړی ده. موږ په دې برخه سخت اندېښنې لرو او له دوه لخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي او باندې اعلان کړي تاوتریخوالي نه باید ادامه پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل خپل اندېښنې شریکوي چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو په لاس د سقوط شوی او درې ولسوالیو د برتنیول کېدو په هدف د عملیاتو د دوام خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
زموږ عملیات په هغه سیمو کې چې طالبانو نفوذ کړی پراخ شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ خپل تصفیوي عملیات د میدان وردګ ولایت په جلریز او نارخ ولسوالیو کې د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې پیل کړي او د افغانستان لوی درسیس جنرال یاسین زیا هم د لغمان ولایت د امنیتي حالات در زول په موخه تیر شپه دی ولایت ته سفر وکړ. ډیر ژر به حالات کې د پام وړ بدلون راشي.
گذشته هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
د خغلی امان په خبره یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې د دوی لخوا شاوخوا نوی طالب جنگیلی وژل شوی او شاوخوا 45 نور ټپین شوی دي. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې وژل شوی طالبان په بغلان، میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار او کابل کې دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د تازه ادعاو پاړه څنګه دی ویلي. د جمعې پورز د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې مخکې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ او د تیرې پنجشنبه پورز د لغمان دولت شاو ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدي. دغه شان مخکې طالبانو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې و. خو د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې څرخ ولسوالۍ کې کارکوونکي د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره بل ځای ته انتقال کړی دي. په دې اړه هم ازادي راډیو له دفاع وزارت نه پوښتلي، خو تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي، وایي چې روان وضعیت د منلو نه دی او د کابو کولو لپاره باید د خبرو لار غوره شي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل،
یوازنۍ د حل لار خبر وتر او په سیاسي حل لار باندې تاکید وکړو او دا مسله په یو سولې زبنه حل کړو. په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکراتي پلاوی بیرته دوه ته ورزي او دا مذاکرات به له خیر سره بیرته شروع کړي.
هغه انوري وایي، اوس چې د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې جګړې او ځل بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې اعلان زور واخیست چې ځواکونه به د روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول افغانستان نه ووزي.
په همدې حال کې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې کلا بنده ده او دې چارې هلته خلک له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. کابل کې د قرباغ د ځوانانو استازی جاوید افغان وایي له ګڼو کلیو شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي او د قرباغ بازار هم بند او ډېره برخه یې چور شوې. لږ وړاندې مې له ښاغلي افغان د قرباغ د تازه وضعیت په اړه وپوښتل.
وضعیت خو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې قرباغ ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بند ده. معاصره ده، هیڅوک خلته امنیتي کسان نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته کومک ورسوي او دولت باندې موږ ډېر فشار راوړی. خو خوشبختانه بعد له 15 ورځو دولت هلته کمانډو ځواکونه ولېږل. هغو نن شپه په یوه بجه یو څه پرمختګ کړی. همدا لازم و له قمندان سره تماس درلود. په کلیو کې د نسوخیلو د ابراهیم خیلو په نامه کلي دي، د بازار شاوخوا پراته دي چې هغه له خلکو نه خالي دي. طالبان هم کلی ټول خلک ایستلي دي. هغه خلک مهاجر دي، تقریبا 300 کورنۍ په غزني کې. نو وسته سیا شروع ده، شاته مینونه ډېر فرش دي په لارو سړکو په باندو په باغو کې. ممکن دیغو خونسا کول دیغو کسل یو څه ستونزمن ده.
د قرباغ د بازار وضعیت څنګه دی؟ داسې راپورونه شته چې بازار هم د دغې ناامنۍ له کبله بند دی.
بلې هو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي بازار بند نه اته. تلویز په بازار لوټ شوی ده او هم رنگ شوی ده. دا خلک له دې سخت غربت سره مخ دي. شاوخوا دي بازار، شاوخوا کلی، کورونه ټول مهاجر شوي دي. په غزنی کې پراته دي، په کابل کې موږ یو کمپ ورته جوړ ده.
بلې، او افغان صاحب دا چې دغه وضعیت روان دی چې طالبان هم د ولسوالۍ شاوخوا دي، منځ کې امنیتي ځواکونه دي، تازه ځواکونه هم رسیدلي، وضعیت کړکېچن دی. د قرباغ د ځوانانو په استازیتوب څه غوښتنه لري له حکومت نه دغه راز له طالبانو؟
طالبانو نه خو موږ دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو سره باید دوی د ملکي تلفاتو ساتنه ډېر جدي اقدام دوی باید وکړي، ځکه ټوله قرباني د سیمې خلک ورکوي. دوکانونه زموږ بندې، سرمایه زموږ بندې، سړکونه زموږ بنده، ښوونځي هلته بنده ده، صحي خدمات مرکزونه ټول په مطلق ډول بند. هغه د سیمې خلک که ناروغان کېږي، هغه ټول د خامه سړک له لارې غزنی ته انتقالي شي. هغه په ساتو وخت نیسي او له دولت نه هم توقع دا ده چې هغه ځواکونه چې په ولسوالۍ کې شتون دي تقریبا 40 کسان، هغه خلک باید حمایه کړي، باید قوي حمایه د دوی لشه باید پرته وي. انشاءالله دوی هم د دې وړتیا لري چې له خپلې ولسوالۍ او له خپلې سیمې نه دفاع وکړي.
څلوېښت ورځو لپاره د ولسوالۍ محاصره لامل څه کېدلی شي؟ آیا دلته امنیتي ځواکونه په کافي شمېر کې نسته او کنه؟ فکر کوئ له کابل دغه ولسوالۍ ته توجه نه کیږي؟
تاسو په دې خبرې اسی چې تقریبا په 200 ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. نو ممکن له کابل نه غزنی ته بدون دی هوایی لاري دولتي کسان یا تجهیزات نشي کولای شالته انتقال کړي. نو له غزنی نه قرباغ ته هیڅ ممکن نه ده چې دوی له زمینی لاري انتقالات وکړي. دی هوایی لاري فکر کوم یو څه ستونزمن دي.
جاوید افغان چې د قرباغ د جګړې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو په فاریاب کې د راولاړ شوې یوې ټولنیزې ستونزې په اړه. ځینې څارونکي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې روان کړکېچ ته معقوله حل لار پیدا کړي. نن یکشنبه د نوي والی د ټاکلو پر سر د اعتراضونو نهمه ورځ ده. اعتراض کوونکي وایي د حکومت لخوا ورلېږل شوی والی نه مني او غوښتنه لري چې حکومت باید د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
په فاریاب ولایت کې دغه اعتراضونه چې اکثریت ګډونوالې د ملي جنبش د ګوند غړي دي له حکومت غواړي چې غوښتنې واوري. دوی وایي عمده غوښتنې دا ده چې والی دي د دوی په خوښه وګمارل سي او په دې برخه کې دي د دوی نظر واوریدل سي. د نوي والی په توګه د محمد داوود لغمانی پر ټاکل کېدو مخالفتونه میاشت مخکې پیل شول چې وروسته خبره اعتراضونو او مظاهرو ته ووتله. نن یکشنبه دغه مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې چې ورسره یې په دې ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار ټکنی کړی دی. د چارو کتونکی سید عبدالهادی هادی سادات له حکومت غواړي چې په فاریاب کې روانې کشالې ته معقوله حل لار پیدا کړي.
اگر فاریاب سقوط کرد در واقع
که فاریاب سقوط وکړي په واقعیت کې د شمال د سقوط د خطر احتمال زیاتوي. حکومت باید له جنرال صاحب دوستم او د فاریاب له شریف ولس سره د خبرو او مذاکرو له لارې هڅه وکړي او له حوصله کار واخلي چې دا مسأله په وړ او عادلانه ډول حل شي.
لا معلومه نه ده چې عادلانه حل لار څه ده، ځکه اعتراض کوونکو ته د اوسنی لیژل سوي والي لري کېدل او حکومت ته د لیژل سوي والي د کار دوام عادلانه حل ښکاري. د فاریاب مرکز میمنه کې د جنبش ګوند غړي او د اعتراضونو یو تنظیموونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی آرام نکشینی.
مردم خودم خوایا
دا خلک خپل حق غواړي. مونږ د نوي والي د لری کېدو پلوي یو. تر هغه چې دغه والی وي مونږ آرام نه کینو. دا والی باید لری شي، ځکه داسې څوک دی چې لیاقت نه لري او د فاریاب په باب زیات معلومات نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی والی نقیب الله فایق ته یو میډال ورکړ او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې وټاکه. عبدالرشید دوستم چې تیر کال د مارشالی رتبه ورکړل سو، لخپل ملاتړ غوښتي چې د نوي والی د ګمارنې له کبله رسمي دفترونه وتړي. د فاریاب ولایت عامو اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه کړکی چې ورځنی ژوند ګډوډ کړي او د لا پراخېدو په صورت کې به د دوی ژوند نور هم اغیزمن سي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه کړکی چې د مخنیوي لپاره محلي ادارو ته د نورو مالی او اداري صلاحیتونو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي د دغه ولایت شاروالیو او ولسوالیو لپاره د څوکیو انتخابي کېدل هم غواړي، خو هغه څه چې حکومت یې عملي کېدل ممکن نه بولي. د اساسي قانون په 141 ماده کې ویل سوي چې شاروالان او د شاروالۍ د شوراګانو غړي باید د ټاکنو له لارې وټاکل سي، خو لا تر اوسه دا ماده عملي سوې نه ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند حسنزی وویل
دیوالیانو بستونه ټول سیاسي بستونه دي، انتخاباتي بستونه نه دي. البته د په کلي توګه د سیمایز ارګانونو د پیشنهاد او د جلالت ماب جمهور رئیس د حکم پر اساس باندې والی انتخابي او ولایت تلیګل کیږي.
په شمال ویدیس کې فاریاب ولایت چې له ترکمنستان سره پوله لري د اعتراضونو پر مهال ځینو کسانو د جنوبي ترکستان بیرغونه هم له ځانونو سره لیږدول. د جنبش ګوند د دارالانشا مشر نصرت الله ابراهیمی چې دا موضوع تایید کړي ویلي دوی اول د نظام د غیر متمرکز کېدو غوښتنه لري او که حکومت ټولنیز عدالت تامین نه کړي اعتراض کوونکي به خپل فدرالي دولت اعلان کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي او په دې جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي حشمت الله ارمان په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
مام از حکومت مرکزی خود
لا خپل مرکزی حکومت او خپل مشرانو هیله کوي چې دا موضوع زر تر زر ختم کړي چې د فاریاب وضعیت تیر داندې خني وړ دي.
د فاریاب لپاره نیبي ټاکل سوي والی محمد داوود لغمانی چې تیر اونۍ په یو پوځي لوا کې د جوړو سوي مراسمو پر مهال رسمن معرفي سو په دې ولایت کې له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره په رسمي کتنو کې د خپل فعالیت د دوام ژمنه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې تم شولې چې په څو ورځو کې به په فاریاب کې پیل سوی کړکېچ ختم سي. که څه هم له اعتراض کوونکو سره د سپکو او درنو وسلو موجودیت اندېښنې پارولي، خو د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې ویلي ځینې خپاره سوي عکسونه پخواني دي. اعتراض کوونکو چې تېره اونۍ د ولایت د ودانۍ مخې ته تحسن پیل کړ، د ولایت ودانۍ ته یې د نوي والي د ورتګ مخه نیولې ده.
نن د می درويشتمه د اختلاطي یا ناسالم زیګون پر مهال د رامنځته شوی ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي د ستونزو ولادي فستولا هم بولی چلای هم لمن له افغانستان نه د ټوله دا چې لاملونه سيدي په دې راپور کې اورو.
دافتان میمنان مشکل پیش می خودشان عملیات میکرد.
روهینا په شل کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت وسیدون کې د وای لزیګون روسته دا او هم ماشومی خنوه. د دې خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. دوه وش کلنه روهینا وای د زیګون پر مهال د ماشوم سم ساتنه ونه شوه. وسورتان د خمنه ده. نو موږ د قابلګانو روغتیا پالانو کم پاملرنه ته اشاره سره وای
په
کومه ولسوالۍ کې چې موږ ژوند کوو زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي په هیڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ شو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیګون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیګون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4000 قابلې فارغې لرو چې په هغه جمله کې شپږ زره نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 28000 نفر د دې بیکاره دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې د فستولونو د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه خځې چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه خځې چې په کلو باندې کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې د دې ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي. له دې سره هممهاله بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه ښیي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه هیله بخون کې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 618 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر وسب دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والي خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی شو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان نه نوې سلنه روغتیایي مرکزونه د قابلیت له کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیګون پر محل د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې درویشتمه په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیګون پر محل د پیدا شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغېزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوی او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې له فستولا ورزو په امریکا کې د کورونا پیښوته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د نوې پیښې شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راغلی دی. له دې سره په اروپا او هندوستان کې هم دغه ویروس تیت کېدا یو څه کم شوی. تفصیل په دې راپور کې:
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو 11 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه:
As more and more people roll
سومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبت او پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 82% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. اخو په فرانسه کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې راکمې سوي چې پرون پکې دغه پیښې تر 400,000 کمې وي، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 240,000 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخی ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یوه عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه ونیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استیناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمې اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لری پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 450,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم سوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
په هند کې د میوکور مایکسایس په نوم یو تور فنګس د خپرېدو له کبله په ایالتونو کې د پاندېمي یا وبا وضعیت اعلان شوی دی. په دې اړه درته راپور لرو، خو اوس یې د وخت د کمی له کبله نسو خپرولی. په ماښامنۍ خبري مجله کې به یې واورئ، خو اوس دې ته راځو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو 2 میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بلمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان آزادی راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یوه جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت یې د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید د تحصیلي نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ یې دا پروسه به د بایومیتریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولای شو شفافیت په پام کې ونیسو، په کار ډول باندې دا شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس سهمې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو خونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1,000 خونکي چې 1.5% به خزیوي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې 2 زده کوونکي وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې هرومرو 1 یا 2 درسي ساعتونه تش وي.
مرسم خدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 200-300 ما بیکار بودیم. خواهش شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شما به خاطر از اینکه یعنی وقت خود از خانه میم ما میرید درس خانه، اما اینجا که میم تمام ساعت بیکار هیچ درس نمیخواد. زمانم نازنین ده ادوال اصل څنګه مونږ په خوانځي کې کمبود د معلومی نشته او مونږ 200 او 300 درسونه وای بیا د خالی ده غواره د لدولت څخه مونږ ته معلومی نه
اوس مهال نږدې 10 میلیون انجونی او هلکان د افغانستان په اتل زره خوانځیو کې په لیکلوست بوخت دي چې د 240 زرو رسمي او زرګونو بل مخته خونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی خونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه سخته ټکنۍ کړې ده
د مازدیګر څلور نیمه